اوریدونکو شاهین بونیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. نن د نهې ورځ او د 2013 میلادي کال د فروری د میاشتې 19 نیټه ده. اوریدونکو د نن په خبرونه کې تاسو ته حال درکو د خیبر پختونخوا د کابینې د تازه پریکړو، په اسلام آباد کې د محسود کډوالو د احتجاج، او په سیمه کې د امنیت د تازه صورتحال. سر تکنیکی ستونزې لرو، دا غیر کبله تاسو زمونږ سیګنیچر ټیون وانورې دې شو. موږ هڅه کوو چې دغه تکنیکی ستونزې هوار شي. وخت د خبرونو دی، نو د منور شانه وړومبې د دې وخت خبرونه اورو.
مننه شاهین. السلام علیکم اوریدونکو، سهار مو په خیر. اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې د سی ډي فلمونو او ډرامو د معیار د سارن لپاره به یو صوبایي سنسر بورډ جوړوي. د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري په کوټه کې د هزاره ورورولۍ په وجنه از خود نوټس اخیسته دی، او د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه نن په نوې ډیلی کې جوړیږي. او اوس درته د خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې د سی ډي فلمونو او ډرامو د معیار د سارن لپاره به یو صوبایي سنسر بورډ جوړوي. دا فیصله پرون د صوبایي کابینې د اخیری غونډې پر مهال شوې. د غونډې نه پس د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین خبریالانو ته وویل په آئین کې د 13 بدلون تر مخه صوبې ته د سنسر بورډ د جوړولو اختیار ترلاسه شوی دی. اوس به دغه بورډ د فلمونو او ډرامو جوړونکو ته یو لیسنس ورکوي او یو معیار بورته ټاکي چې داغه په رڼا کې او داغه لاندې به فلمونه او ډرامې جوړولې شي، او د دغه نه سرغړونه کوونکي کسان به داغه لیسنس به منسوخولې شي. مې افتخار حسین وویل تکنیکی ستونزه لرو. تاسو ته وړاندې زما همکار شاهین بنیری چې څنګه ویلې، نو دغه غږ د میا افتخار حسین نشو درورولې. خو هغه چې څه ویلې، نو هغه ویل چې د کابینې په غونډه کې دا فیصله هم شوه چې په قدرتي افتونو کې کوم خلکو مالی یا ځاني تاوان ورته ورسیږي، صوبایي حکومت بور سره مالی مرسته کوي. نو مولي دا هم ویلي چې کابینې د امنیت ټینګولو لپاره د یوې ادارې د جوړولو او د هوایي ډزو خلاف د سزا زیاتولو فیصله هم کړې ده. هلته د خیبر ایجنسی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه په لنډی کوتل سیمه کې په تورخم روډ باندې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو گاډو باندې نامعلومه وسلوالو ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه ډریوران وژل شوي او یو جوبل شوی دی. لا تر دې دمه د دغې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې د خیبر درې په لاره په تیرو وختونو کې هم د وسلوالو لخوا د نیټو په کاروانونو بریدونه شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري په کوټه کې د هزاره ورورولۍ په وجنه از خود نوټس اخیسته دی، او د لړکی اټارنی جنرال او د بلوچستان ایډوکیټ جنرال نن عدالت ته غوښتي دي. بلخوا د بخنې نړیوالې ادارې یعنی امنیسټي انټرنیشنل ویلي پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې د هزاره برادرۍ د حفاظت لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. د یادې ادارې لخوا پرون جاری شوې خبر پاڼه چې په کوټه کې په شیا هزاره برادرۍ د خونړي بریدونو پس مخې ته راغلي وای، پکار دي چې حکومت د دوی د ژغورلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې د تیر خالي په ورځ د کوټې په یو بازار کې به میچاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي چې زیاتره یې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي هزاره ګان دي. د دې برید پلاش یا مخالفه وسلوالې ډلې لشکري جنگوي په غاړه اخیسته چې وړاندې هم په هزاره برادرۍ تر سره شوي بریدونو ذمہواری منلې ده. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا د سانګې نائب مشر ازابیل ایرودون وایي وسلواله ډله لشکري جنگوي انساني حقونه د خپل لاندې کوي. نوموړي زیاته کړې د افسوس خبره ده چې حکومت په دې بریدونو کې ککړ کسان عدالت ته وړاندې کولو کې ناکام دي. هلته د کوټ په شمول د هیواد په ځینې خارونو کې د شیا مسلک د وژنو خلاف احتجاج جاری دی، او په کوټه کې د هزاره برادرۍ اتحادیه وایي تر هغې به خپل مړي نه ښخوي تر کومې چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. د محسودو قبایلو د بې کوره شوي خلکو احتجاج نن په 8 ورځ هم د اسلام آباد پریس کلب مخې ته دوام لري. دوی وای تر کومې چې اعلی چارواکي په جنوبی وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او خپل سیمو ته د دوی د ستنېدلو تسلی نوي ورکړي، دا احتجاج به جاری وي. د دې احتجاج کوونکو مشر شیرپاو خان اډوکیټ مشال ریډیو ته بیګا ماخام وویل چې تر دې دمه دوی سره اعلی چارواکو رابطه نه ده کړې او د دوی کیمپ ته او دغه احتجاجي ځای ته څوک نه دي ورغلي. نوموړي زیاته کړه که غوښتنې نه منل کېږي نو د احتجاج کوونکو شمیر به ورځ په ورځ زیاتېږي. پاکستان د خپل ستراتیژیکي بندر گوادر د عملیاتو ټیکه په رسمي توګه د چین یوې کمپنۍ ته ورکړې ده. پرون د ټیکې د لاسلیک کولو په دستوره کې صدر آصف علي زرداری او د چین سفیر لیو ژیان هم موجود وو. صدر زرداری په دغه موقع خپل وینا کې ویل گوادر به ډیر زر د سیمې د تجارت او سوداګرۍ مرکز وګرځي. نوموړي زیاته کړه چین د خلیج نه 60% تیل وړي چې دې لړ کې د گوادر بندر استعمالولی شي. د نوموړي په وینا د دې ځای نه به د چین ژینیانګ او تبت صوبو تا رسد کیږي، کوم چې د چین تر هر بندر نه ډېرې گوادر ته نږدې دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه نن په نوې ډیلی کې جوړیږي. هندي چارواکو ویلي په دې غونډه کې به چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان به پکې ګډون کوي. د افغانستان او سیمې په امنیتي حالاتو او اقتصادي مسلو خبرې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګنی دا ډول غونډې د پاکستان یا کوم بل ګاونډي هیواد په زیان تمامیږي. د هند، افغانستان او امریکا ترمنځ لومړی درې اړخیزه غونډه د تیر کال په ستمبر میاشت کې په واشنگټن کې جوړه شوې وه. او بل خبر دا چې یورپی یونین د شام خلاف بندیزونه نوي کړي دي چې پکې به غړي هیوادونه د ولس د حفاظت لپاره مرستې لا نور زیاتوي، خو په دې کې به وسلې نه وي شاملې. د یورپی یونین د خارجه چارو وزیرانو پرون په برسلز کې د خپلې غونډې نه پس دا فیصله اعلان کړه. دا ګام د هفتو راهیسې د اختلاف نفس یو مفاهمت دی. برتانیا او اټلي غوښتل چې د بشار الاسد خلاف جنگ کوونکي یاغیانو ته د وسلو پور کولو باندې لګېدلې پابندي نرمه کړې شي، خو د یورپی یونین نورو هیوادونو دغه هیواد ته د لانور وسلو د لیږلو مخالفت کاوه. د خبرونو پای
خبرونه مو د منور شانه اورېده. اوریدونکو، موږ کوشش کوو چې زمونږ دغه تکنیکی ستونزه هواره شي. په روانه خبرونه کې تاسو د پاره دغه راپور نه لرو. د خیبر پختونخوا کابینې پریکړه کړې د غیر معیاري فلمونو د مخنیوي لپاره به سنسر بورډ جوړي. په اسلام آباد کې محسود کډوال د غوښتنو نه پوره کېدو له کبله د حکومت پر ضد احتجاج کوي. او په پاکستان کې د اقلیتونو او پښتنو روښان فکرانو پر ضد بریدونه ولي کیږي او وسلوال څه ترلاسه کول غواړي، په دغه اړه هم راپور لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. اوردونکو، راز زمونږه امبیر راپور ته د خیبر پختونخوا د کابینې غونډه پرون شوې ده. په دغه غونډه کې ځینې مهمې پریکړې شوې دي او یو پریکړه پکې دا ده چې په دغه صوبه کې کوم د سی ډي فلمونه جوړېده، په هغې دا اعتراض و چې په دې کې د پښتنو د کلتور غمازی نه کیږي او په دې کې داسې منظرونه وړاندې کیږي چې هغه تشدد ته نور لار هواری. د دغه د مخنیوي لپاره د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې یو سنسر بورډ به جوړي. تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند می افتخار حسین ویلي دي چې صوبایي کابینه په خپل اخیری غونډه کې پریکړه کړې ده چې د لوی او وړو پردو او د سیډي فلمونو لپاره به دوی په صوبه کې خپل یو سنسر بورډ جوړوي او چې کومې ډرامې او فلمونه جوړیږي نو دا سنسر بورډ به د دې کتنه کوي او د هغې وروسته به دا ولس ته ښودل کیږي.
د لسم ترمیم نه پس هغوی سره دا اختیار شته چې هغوی ځان له دلته چې کوم دی نو یو خپل سنسر بورډ جوړ کړي. د هغې دپاره مونږ چې کوم دی د کابینې نه خپل د اکټ چې کوم مسوده و د غي منزوري مو واخیسته او هغه په اسمبلی کې چې کوم دینو پېښ کو چې دا غي د لانی وجې کوم دینو مونږه مطلع چې سنسر بورډ جوړولې شو او بیا د سنسر بورډ په ذریعہ باندې چې کوم دینو ان او سی به جاری کیږي او چې ان او سی د چا سره نو هغه فلم به چلیږي او چا و سره نینو بیا نه چلی او که چلی نو هغه به جرمی.
می افتخار حسین دا هم ویل چې کابینه کې دا فیصله هم شوه چې په هر قسم قدرتی او انساني افتونو کې چې د صوبی اولس ته څه قسمه زیان هم ورسي یا د هغوی مالونو ته، نو حکومت په دوی ته د هغې معاوضه ورکوي.
د مرګ په شکل کې 1,00,000 روپۍ او چې د چا لاس خپا یا سترګه چې کم دی نو هغه ضایع شي، د هغې 15,000 روپۍ چې کم دی نو اب ورکړی کېږي، او چې مکمل کوم کور تباه شوی وي 50,000 روپۍ، او چې جزوی طور باندې کوم کور تباه شوی د هغې 1,50,000 روپۍ، او چې کوم څاروي دي یعنی غوا میخه اسپا او اوخ د هغې د مرګ په شکل کې 40,000 روپۍ، او د وړو ځناورو په حواله 40,000 روپۍ معاوضه ورکړی کېږي. کم سوی گیس لیکج او د بجلی په وجه چې کم نقصانات دي دام په هغې کې شامل دي.
دوی زیاته کړه چې د هوایی فایرنګ یا ډزو په سزا کې هم د زیاتوالي پریکړه وشوه.
د هوایی فایرنګ په حواله باندې چې کوم کابینه فیصله کړې ده په خوا کوم قانونو، د هغې د سزا نوعیت د زیات نه زیات چې کوم دی 1 کال کېدو او 10,000 روپۍ چې کوم دی نو جرمانه وه، او اوس دې دپاره عدالت سره چې کوم دی د کم سزا اختیار او هغوی په دې کې مطلب د بدلېدو نه پس زیات نه زیات چې کوم دی نو 1 کال او کم سے کم د 1 میاشت سزا او زیات نه زیات چې کوم دی 1,50,000 روپۍ او کم سے کم 10,000 روپۍ جرمانه سزا ورکولی شي.
دغرنګ په صوبه کې د امن او سولې لپاره هم د یو ادارې جوړولو فیصله وشوه.
کابینه چې کوم دی په دې زمین کې سیکټری فینانس په سربرای کې د سیکټری هایر ایجوکیشن، سیکټری ایڈمنسٹریشن او سیکټری لوکل گورنمنٹ باندې مشتمل یو کمیټي چې کوم دی نو هغه جوړه کا، او د سمرای په صورت کې به چې کوم دی تجاویز وزیر اعلی ته پیش کړي.
یادونه وړ ده چې میر افتخار حسین وویل چې راتلونکي د اسمبلی اجلاس په د دې حکومت اخیری د اسمبلی اجلاس وي، او د دې ټولو فیصلو په حق لبه راتلونکي اجلاس کې قانون سازی هم کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
پیښور کې د خیبر پختونخوا د کابینې غونډه ځینې مهمې پریکړې په دغه اړه د شبیر احمد جان راپور ته سورې ده. اوس ورځو اسلام آباد ته، چېرته چې د جنوبي وزیرستان نه بې کوره شوي د محسود قبیلې سره تړاو لرونکي خلک احتجاج کوي. دوی وایي چې د دې په سیمه کې د فوځي عملیات ودرول شي، او د دوی د غوښتنو پوره کولو لپاره دی باید حکومتي چارواکي د دوی خبرې ته غوږ کېږدي. دوی وایي که د دوی غوښتنې نه پوره کېږي دوی به خپل احتجاج له دوام ورکوي. نور حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان راکوي.
محسود قبیلې سره تعلق لرونکي مظاهره چانو خپل احتجاج ته اسلام آباد پریس کلب مخې ته جاری ساتلی دی. د دې مظاهره چانو په وینا، تر څو چې دوی سره اعلی چارواکو په جنوبي وزیرستان کې روان اپریشن د بندولو او د محسود قبیلې د واپسي په اړه مذاکرات نه وي کړي، نو تر هغې پورې به دوی خپل پرمن احتجاج جاری ساتي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې احتجاج کوونکو مشر شیرپاو خان ایډوکیټ اوویل چې تر ننه پورې د محسود قبیلې لخوا لګول شوی د دې احتجاجي کیمپ بروان خصلی شو، او دوی خپل احتجاج تر هغه پورې جاری ساتي تر څو چې حکومتي چارواکو دوی سره خبرې اترې نه وکړي.
ګورنمنت اف پاکستان طرفه څوک راغلي دي نه څوک کیندهاني تر راغلي دي، او موږ دا عهد کړای دي چې موږ هغه خلک چې د پاکستان د ګورنمنت سره همیشه شانه بشانه درېدلی یو، او نن موږ ته ډېر افسوس ولاړ دي چې شپږ کاله کېږي چې موږ خپل کورونه وران دي، موږ در بدر په علاقې کې پراته یو. په کار خدا وای چې حکومت پاکستان موږ ته ډېر په ښه نظر کتلی وای، په دې وجه چې د 83 کروڑ عوام په سر باندې موږ چې کومه قرباني کړې ده د پاکستان یو قوم دوره قرباني نه ده کړې.
عبدالمجید ایډوکیټ په وینا چې 80% مسلې د محسود قبیلې د واپسي سره ختمې دي شي.
ټول سیاسي جماعتونو ته دا وایو چې تاسو بند کمره کوم میټینګ کړي وا هغه تاسو بیا راوغړی، په فوجي چارواکو باندې تاسو دا پرېشر واچوي چې دا اپریشن بند شي، او موږ خپل علاقې ته په عزتمنه طریقه سره پریدي چې موږ څنګه خپل علاقې ته انټر شنو، زموږ 80% مسلې چې دي دغه به زموږ ختم شي. موږ حکومت ته درخواست کوو چې موږ خپل علاقې ته بوزي، او زموږ څومره لا پته افراطي هغه غره خوشي کوي، او موږ پوره من خلک سره یو ځای ته کوي، موږ چې پوره من زندگی تیر کړو.
یو بل مظاهره کوونکی صدیق الله وایي،
افسوس خبره دغه ده چې موږ مطلب دوی موږ داسې شمیري کنه چې موږ بالکل لکه حالت څنګه نظر انداز کړی یو، دلته ورته راغلی یو، کور ته ورته راغلی یو، او دلته په کور کې هم یې داسې نظر انداز کړی یو.
د دې مظاهره چانو د صدر شیرپاو ایډوکیټ په وینا چې تر څو پورې د دوی مطالبات نه منسوري کی تر هغه پورې به دوی پریس کلب مخې ته ناسوي، او د مظاهره چانو په شمیره کې به اضافه هم کیږي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د محسود کډوالو مظاهره په اسلام آباد کې نن پاتم ورځ هم دوام لري. په دغه اړه رابع اکرم خان حال راکوم. اسلام آباد نه را سره دا وخت احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. داغې نه با تازه صورتحال اخلو په کوټه کې د امنیت په موضوع باندې. د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری په کوټه کې د هزارا ورولې سره د تړاو لرونکو خلکو په وجنه په خپل نوټس اخستې او په دغه اړه اټارنی جنرال او اډوکیټ جنرال بلوچستان نن عدالت ته غوښتې دي. تفصیل بر احمد الله راکی. احمد الله تاسو ستړي مو شوم
ډیر مننه شاهین.
احمد الله چیف جسٹس افتخار محمد چودھری دغه نوټس اغست دي. تفصیل څه دي نور
شاهین؟ دا از خود نوٹس چکم دے دا دا سپریم کورٹ رجسٹرار چکم دے اغه چیف جسٹس دے او نوٹ لے گلے او چھ پاگے کیو تو ویلے شیو چھ باچا خان چوک کے او علمدار روڈ چکم اغه سورز وڑان دے دماکہ شیو گورنر چیف جسٹس چکم دے اغی خود نوٹس واغستو او نن بد کیس اور کی دے لڑکی اٹارنی جنرل او د بلوچستان چکم ایڈوکیٹ جنرل دے اغی عدالت تڑا مختلف دی او دا خبر کی چھ لک سیما کے چکم دے حکومت پخپل ریٹ قائم اولو کے لکن خلص جان مال تحفظ کولو کې ناکامه شوه دي. نو په کار دي چې په دې باندې دغه وکی. د دې نه علاوه شاهین زبل خبر دا وکم چې په بلوچستان کې چې دا په کوټه کې دا 13 ورځې کم بلاست شو دا اغي ورستو د ملک په مختلفو برخو په شمول په پینډي او اسلام آباد کې هم پرون ډیر زیاتې احتجاجي مظاهره چې هغه وشولې او په فیض آباد کې پرون مازیګر نه شروع شوه احتجاجي مظاهره چې کم و نو دا اغي وجنه اسلام ایکسپریس وی چې کم و هغه د پرون مازیګر تقریبا د 4 بجو نه بند شوه او د شپې نا وخت یې 8 بجو پورې دغه لار بند او یو سر چې کم اغه کناپول د اغزینه ټریفیک چکمو اغه بندو او تر د فیض آباد نمرخکه ته پوري شد 100 کیلومتر جوړیږي. نو د کې خلک چکمو اغه ډیر زیات سخت مشکلات سره مخ وو. بلخو مظاهره چان چکمو اغه د غختنه کوله چې تر سو پوري په الټچ په کوټه کې چکم د نورو غختنه چکمو د چا اغه ته غي خپل مړي نه خخې تر هغه پوري سو پوري د فوز ته حواله نه کی خار او ټارګټډ اپریشن چکم د اغه نه کی دوی وخت زمنګ به هم د مظاهره روانه زکه چې دا ظلم زیاتې ده. په یو میاش کې لکه دویم ځل ده په دومره زیات کسان چکم دي دا په بمی چاودونو کې مړ کړل.
احمد الله تاسو وی چې کم په کوټه کې خلک دی غي خپلوانو چې مړي دي غیم ځان سره خې دي او اوسم ال احتجاجي مظاهره دوام لري کنه؟
جی بالکل.
ها ډیر مننه کوم احمد الله او ډیر خبر از در غواړم. اوریدونکو رازو زمنګا بل راپور ته زبې وزل بیا د هنیو کم تاسو ته چې تاسو زمنګ خبرونه په هغه انداز په هغه رنگ او خوند سره نه نورې کوم چې زمنګ معمولو موږ به تاسو ته وړاندې کولې. ځکه چې موږ ست ټکنیکی ستونزې لرو او زمنګ چې کوم ټکنیکل سټاپ ته هغه کوشش کوي چې دغه ستونزې هوار شي. یو بل راپور دی او دغه راپور دا دی چې الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو په وخت کې د پاکستان او افغانستان د سرحد تړلو فیصله کړې ده. ویلې دي چې پاکستان کې میش افغان کډوالو په تګ را تک به هم بندیز لګی. دا خبرې د الیکشن کمیشن یو چارواکي د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ویلي دي. نور حال په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن فیصله کړې ده چې راتلونکو ټول ټاکنو په موخه به پاکستان افغانستان سرحد د هر قسمه تګ را تګ لپاره بندولې شي چې ټول ټاکنو دوران څه بده پېښه رامخته نشي. د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې په کراچۍ کې د چیف الیکشن کمیشنر فخر الدین جی ابراهیم په مشرۍ کې یو اجلاس شوی و چې په کې فیصله وکړې شوه چې ټول ټاکنو په موخه به پاکستان افغانستان سرحد بندولې شي او پاکستان کې میشت افغان کډوالو په تګ را تګ به هم پابندي وي. نوموړي وویل چې ټول ټاکنو دوران څه قسمه بده پیښه رامخې ته نشي. نو دا وجه ده چې الیکشن کمیشن د وسنه حفاظتي ګامونه پورته کول شروع کړي دي.
سره د سکیورټي والا سره میټینګز کو کنه نو هغه د تجوید ورکي کو تاسو پر اسکا پر امن ماحول غواړي نو سو وخت پر بل کوم چې یو میټینګ شو پای کې د سکیورټي والا چې سونه هغه چې موږ به آرام لایسنس باندې پابندي ولګو نو هغه لکه هم پر آرډر مارډرز جاری کړي دي چې سونه د الیکشن د پر سو کولی شو کنه. نو هغه یو سټپ دا هم دی دا دوم په کراچي افس کې دا ډیسیژن شوی دی
د سیمایز چارو کارپو قریش خټک وای چې پاکستان افغانستان سرحد په مکمل توګه بندول ناممکن دي او که الیکشن کمیشن د سکیورټی ادارو په مرسته یو څو مخصوص لارې بندې هم کړي خو بیا به هم د دواړو ملکونو ترمنځ خلک په نورو لارو سفر کوي.
عام وختونو کې هم بارډر چې د دوو ملکونو په منځ کې پاغه په هر ځای باندې تګ راتګ نه دی پکار. خو زه داسې فکر کوم چې دوه موده د پاکستان عسکري او سکیورټی ادارو دا کارونه کړی شو چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې چې کوم بارډر دی هغه سیل کول یا بندول دومره آسان کار نه دی. زه خو دې ته داسې ګورم چې دا یو ناممکنه خبره ده ځکه چې ډیورنډ لاین دومره اوږد دی او په کلونو کلونو چې د خلکو په هغه کې چې د لارې جوړې کړي تګ راتګ یو بل سره کوي نو دا ممکن خبره نه ده چې دا بند کړی شي.
یاد دې وي چې الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو دوران پولینګ سټیشنو ته د هر قسمه وسله وړو راوړو باندې هم بندیز لګولې دي او ویل دي که څوک هم د فیصلې خلاف ورزي وکړي نو په ضد به د قانون مطابق کاروایی کولای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو پرم په خبر کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر وسلوال برید شو چې پکې لک تر لګ شپږ کسان وجل شو. دا برید په داسې حال کې شو چې د غلطه د قبایلي مشرانو جرګه روانه وه. په جرګو باندې بریدونه د یو مودې نه دوام لري. اوس پوښتنه دا ده چې په موجوده د امنیت چې کوم صورتحال دی په دې کې د جرګو د حفاظت لپاره د حکومت لخوا کوم ګامونه پورته کول پکار دي. په دغه موضوع د منور شاه راپور ته وګورو.
پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر وسلوال برید شوی چې په کې شپږ تنه وجل شوي او یوولس جوبل شوي دي. دا برید په داسې حال کې ترسره شوی چې په دغه موقع دغه دفتر کې د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه روانه وه. په دې غونډه کې موجود د خیبر ایجنسی لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل
در روان الیکشن په حواله سره وا او دا غي ضابطیم جوړول چې په دې کې به موږ سکو د دې طریقي کار بسوي په دې کې بندیزونه په کومو خبرو وي په دې کې به لکه کوم اکټیویټیز اجازه وي نو په هغه حواله سره اجلاس شروع وو او هغه وخت چې کوم دې فایرینګ شروع شو چې په کوم وخت کې زموږ د خبره تقریبا نیمه لرسېدلې وي او بهر نه فایرینګ وشو بیا چې کوم زموږ مخه لګاډو په هغه باندې چې کوم دې فایرینګ وشو آی وشته په کمره کې وشو بیا خودکش دننه لاړل د پی افسا.
نوموړی وایي ګمان کوي چې د دې برید هدف د غونډې ګډونوال نه وي ځکه چې دوی د وسلوالو خلاف ویناوې نه دي کړې. خو همدې غونډه کې ګډون کوونکي د خیبر ایجنسۍ نه د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر ملک اکرام الله جان وایي ټول سیاسي ګوندونه په سیمه کې امن غواړي.
ضروری خبره ده چې دا ټول ګوندونه چې سیاسي ګوندونه دي او زه خو دا نه وایم چې هدف یې یو سیاسي ګوند کېدای شي. دغه ټول سیاسي ګوندونه هدف کېدای شي ځکه چې دا ټول ګوندونه چې دي په دا علاقه کې امن غواړي او امن لپاره کوشش کوي. نو دغه خو چې چرته دا سیاسي ګوندونه لکه دا خو اول حتمي خبره نه ده چې سیاسي ګوندونه به دغه غوي ټارګټ وي او کچرې داسې وي نو بیا ټول سیاسي ګوندونه چې کومه خبره ایجنسي وو
په تیرو سو کلونو کې په مومند ایجنسی کې دغه ډول رابلل شوی جرګو باندې بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمېر قبایلي مشران وجل شوي دي. دا چې د قبایلي مشرانو د غونډو جوړولو په وخت د امنیت لپاره څه ګامونه په پام کې نیول کیږي د کوزي مومند ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر راته ویل
دا چې کوم حرکت کیږي د سکیورټی لیپس کیږي د دې چا سره چونکې د خودکش چا سره حل نشته تر نه پورې اور دا په هر ځل یو نوې روپ کې راځي یو نوې طریقې سره راځي. مونږ د دینا خبر یو چې دې کې مسائل هم جوړيږي د خلکو ته نقصان هم کیږي چې کوم جرګم غره واړو. خو چې مونږ دا سټاپ کولی ځکه نشو کوم دا سټاپ کو نو د جرګې سیستم نور هم کمزورې کیږي. خو د دې چې تر کومه تاسو ویلو چې سکیورټي راغله نو سکیورټي خو مونږ همیشه اهم ضرورت ګڼلې ده. د وخت مونږ دیوالونه اوچت کړو مونږ کلې جوړې کړې.
دونیم کال وړاندې د مومند ایجنسی په یک غونډ کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا را بلل شوی دغه ډول یو جرګه باندې برید کې یو سل و کسان وجل شوی وو. رسول خان وزیر هغه مهال په یک غونډ کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ وو. نوموړي نمو پوښتل د قبایلي جرګو د امنیت لپاره څه متبادل انتظامات ولې نه ترسره کیږي.
دا حقیقت ده دا کوم خبره چې تا وکړه مونږ ته یو نوی سوچ پکار دی چې جرګې خو ځای معلوم نه وي او جرګه په داسې ځای کې کوي چې یاره هغه کې آبادی کمه وي سیفتی یو مخصوص ځای وي لکه کلی کې لیا په یو مخصوص روډ باندې یو پیکټ وي په دې کې په کار نه کې دا چې مونږ په دفتر کې کوو لکه دم رش وي تاسو سرجي دا مونږ د پولیټیکلي تفصیلونو خو ډېر لوی رش
د ځنې غیر حکومتي شمیرو تر مخه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر دې دمه په سلګونو قبایلي مشران په وسلوال بریدونو کې وجل شوې دي چې لوجې اوس ځنې مشران د جرګو کولو نه ډډه کوي خو د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې د دې سیمو امنیت به د قبایلي مشرانو د جرګو د لارې پر ځای کیږي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د برتانیا انډیپندنت ریسپانډ لیکي بلوچستان کې امنیتی ادارې د خلکو او په ځنګړې توګه د شیا اقلیتونو په محفوظ ساتلو کې پاتې راغلي د ریسپانډ په وینا د دې صوبې گورنر هم پر امنیتی ادارو سخت تنقید کړی او د امنیت ساتلې او د امنیت ساتنې په برخه کې خپلې ناکامۍ منلې دي بشیر ګواخته دغه مقاله مهم ټکی وړاندې کوي
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان گورنر وایي د صوبې امنیتی ادارې د خالی پورز پر هزاره شیو د یوې سختدري ځاسونی ډلې لخوا د شوی برید په مخنیوي کې پاتې راغلي د بلوچستان گورنر ذوالفقار مکسی ویلي یا خو د پاکستان استخباراتي ادارې د ترهګرو سره له مقابلې ویریږي او یا هم په دې نه دي خبر چې د چا سره لاسو ګریوان دي ورځپاڼ علی کی ذوالفقار مکسی لاغ وروسته د بلوچستان صوبی واک اختیار سنبال کو چې څمو د وړاندې کوټه کې پر شیګانو بریدونه وشول د بیخه کې خوښه سل شیګان وجل شوی وو وروسته د وجل شو کسانو کورنۍ او مظاهره وکړي او په نتیجه کې د بلوچستان حکومت له دې قبل لری شو چې خپل کار کولو کې ناکام شوی وو اوس ذوالفقار مکسی ویلی چې امنیتی ادارو ته د گورنر راج له راته ګروسته پوره واک اختیار ورکړی خو دوی بیا هم د خلکو په خوندي کولو کې پاتې راغلي خو انډیپندنت ورځپاڼې د هزارا ډیموکراتیک پارټۍ د مرستیال عزیز هزارا لخلی لیکلي چې پر دوی د بریدونو ذمہواري پر حکومت راځي ځکه چې د حکومت امنیتی ادارو د ترهګرو خلاف سم عملیات نه دي کړي ورځپاڼې لیکلي د یادونې وړ ده چې په 2012 کال کې د هزارا قوم سره تعلق لرونکي سل کسان وژل شوي وو دا پاکستان کې پر شیاګانو د پراخ بریدونو د لړۍ و برخه ده پاکستان کې تیر کال په فرقې ایزو وژنو کې خوښه څلور سو شیاګانو وژل شوي وو یاد دې وی چې د پاکستان له 13 میلیونه وګړو 15 برخه یې شیاګان دي او پاکستان په نړۍ کې د شیا مذهب خلکو لرونکو دوهم لوی هیواد دی لشکری جنگوی سختدریزی وسلوالی سنی ډلې پر شیاګانو د دې اوسنیو او په تیر وختونو کې د نورو ورته بریدونو ذمہواري منلې ورځپاڼې لیکي لشکری جنگوی د پاکستان د ځینو نورو برخو په شان بلوچستان کې مرکزونه لري او د القاعده ترهګری ډلې سره نږدې ګڼل کیږي انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي پاکستان کې د تشدد روسي خنړې پیخي په داسې حال کې کیږي چې دغلته عمومي انتخاباتو ته یوازې څو میاشتې پاتې دي که تشدد همداسې دوام وکړي دا به د رای ورکوونکو لپاره مشکلې چې په محفوظه توګه د رایو اچولو مرکزونو ته ورشي
مشال لیډو دغه یو ورځن کور راپور مور دا اوس د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته پاره د غسندر وړاندې کوم اوریدونکو مشال روغی په پښتونخوا کې د سحر نه نیم بجې شوې دي. د تبه مهم خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو نه رستو السلام راپور نه دی او په کې با تاسو ته د پاکستان د قومي مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو. د نړیوالو مطبوعاتو نه به هم تاسو د پاره مونږ ځینې برخه غوړه کړې دي. هو اړمبې د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه اورو. نور راپورنا د خبرونو نه رسته.
د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې د سی ډي فلمونو ډرامو د معیار د سارنې لپاره به یو صوبایي سنسر بورډ جوړوي. دا فیصله پرون د صوبایي کابینې د اخیری غونډې پر مهال شوې. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه په لنډی کوتل سیمه کې په تورخم روډ باندې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو گاډو باندې ناسرګند وسلوالو ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه ډریوران وژل شوي او یو جوبل شوی دی. لا تر دې دمه د دې پیخي پلا چا په غاړه نه اخیستې. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري په کوټه کې د هزارا ورورولۍ په وجناز خود نوټس اخیسته او د لړکی د اټارنی جنرال او د بلوچستان اډوکیټ جنرال نن عدالت ته وغوښتي دي. بلخوا د کوټه په شمول د هیواد په ځینې خارونو کې د شیعه مسلک د وجنو خلاف احتجاج جاری دی. په کوټه کې د هزارا برادرۍ اتحادیه وای تر هغې به خپل مړي نه خښوي تر کوم چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي. د مسعود قبایلو د بې کوره شوي خلکو احتجاج نن پاتمه ورځ هم د اسلام آباد پریس کلب مخې ته دوام لري. دوی وایي تر کومې چې اعلی چارواکو په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو خپلو سیمو ته د دوی د ستنېدلو تسله نه وي ورکړي دا احتجاج به جاري وي. پاکستان د خپل استراتیژیکي بندر گوادر د عملیاتو ټیکا په رسمي توګه د چین یوې کمپنۍ ته ورکړي. پرون د ټیکې د لاسلیک کولو په دستوره کې صدر آصف علي زرداری او د چین سفیر لیو ژیان هم موجود وو. د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه نن په نوې ډیلی کې جوړیږي. د هند، افغانستان او امریکا ترمنځ لومړۍ درې اړخیزه غونډه د تیر کال په ستمبر میاشت کې په واشنگتن کې جوړه شوې ده. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت دارت کړي چې ګنی دا ډول غونډې د پاکستان او یا کوم بل گاونډي هیواد په زیان تمامېږي. او یورپی یونین د شام خلاف بندیزونه نوي کړي دي چې پکې بغړي هیوادونه د ولست حفاظت لپاره مرستې لا نور زیاتوي خو په دې کې به وسلې نوي شاملې.
مهم خبرونه مو اوریدا او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سلی کړي دي. په دغه اړه له اسلام آباد د رابعه اکرم خان راپور ته وګورو.
ایکسپریس رسپانه خپل اداره کې وایي چې کوټه کې یو وار بیا هغه منظر په نظر راځي کوم چې د روان کال جنوري په میاشت کې وو. ادارې لیکي چې دا وخت هم کوټه کې د هزاره منګول برادرۍ د هزاره ټاون د پیخي مړی خې دي او احتجاج کوي او هم د غرنګ جنوري کې هم داسې شی وو د کوم په نتیجه کې چې د وزیر اعلی رئیسانی حکومت ختم کړی شوی وو او د غلطه گورنر راج لګول شوی وو. ادارې وړاندې لیکي چې په جنوري کې چې کوم احتجاج شوی وو په هغه کې د هزاره برادرۍ غوښتنه وه چې د ایسانی حکومت دی ختم کړی شي او دوی دا غوښتنه کوي چې کوټه دی په وسه حواله کړی شي. ادارې زیاتوي چې اوس صورتحال ډیر خطرناک شکل خپل کړی دی ځکه چې یو صوبه کې عملاً جمهوریت ختم شوی دی او د خیبر پښتونخوا صورتحال هم د ټولو په وړاندې دی او په کراچۍ خود سویلو ضرورت نشته. نو په داسې صورتحال کې به پوز د کم کمزۍ حالات قابو کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې دهشتګرد که د هر مذهب، هر نسل، هر ژبې سره تعلق ساتي باید چې د هغوی پر ضد د بیرحم اپریشن وکړی شي او که دې لړکې حکومت لږه هم د جرت ظاهره وکړه نو د بلوچستان حالات قابو کېدای شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې لنډی کوتل کې نامتو صوفي شاعر او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواري مزار په حالت اوسه پورې حکمرانانو سمره د بهسه مظاهره وکړه نو هغه وشوه. خو که یو قبایلي گورنر په دور کې د دې نوټس وانه خستې شو او د حمزه بابا د مزار په جوړولې توجه ور نکړه، نو دا به یو المیه وي. ادارې زیاتوي چې ژوندۍ کامونه د خپل مشرانو کارنامې یاد ساتي، نو توقع پکار ده چې د خیبر پختونخوا گورنر به د دې معاملې خپل نوټس اخلي او متعلقه چارواکو ته به د فوري ګامونو چتولو هدایت کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د سیول سوسایټي نمائندي او په خاصه توګه د لنډیکوتل سیاسي مشرانو دا هم اخلاقي فرض جوړیږي چې هغوی به د خپل علاقې د صوفي شاعر مزار په جوړولو به توجه ورکوي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د یو سروې مطابق پاکستان کې 80% خلک دا ګڼي چې یو تعلیم یافته کس د ترقۍ امکان د یو جاهل تن په مقابله کې زیات وي. ادارې زیاتوي چې د نن د خوشحاله ملکونو تاریخ د دې خبرې گواه دی چې د هغې ترقۍ او خوشحالۍ کې تعلیم بنیادي کردار لوبولی دی، او که وکتی شي نو ناخوانده ملکونه په دې وجه پاتې دي چې هغوی تعلیم کې ترقی نه ده کړې. نو ضرورت د دې خبرې دی چې ناخوانده او ترقی کوونکي ملکونه دي د تعلیم د ودې لپاره د مؤثره ګامونه اوچت کړي، ځکه چې د علم په حاصل کې د یو ملک ترقی ممکنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان په کوټه ښار کې په سلګونو شیاګانو د اتوار په ماښام له هغې وروسته احتجاج شروع کړ چې یوه ورځ وړاندې خواوشا 40 کسان په یوه چاودنه کې ووژل شول. دوی له حکومته د برید کوونکو د گرفتارولو غوښتنه کوله. ورځپاڼه لیکي حکومتي چارواکو ویلي د لوړ پوړو پولیس چارواکو یوه ډله د پیښې تحقیق کوي، او زیاتوي د اتوار په ورځ د ملک په نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې او شیا مشرانو د وژنو په ادرولو کې د حکومت نه اهلي غندنه وکړه. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په ښار کې تشدد سیوا شوې او لشکرې جنگوي وسلواله ډله په صوبه کې شیاګان په نښه کوي، په کوټه کې پولیس او اف سي ځواکونه تر سخت تنقید لاندې راغلي دي. ورځپاڼه په کوټه کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي طاهر حسین لخلي لیکي وسلوال هزارګان ناپاک بولي او کوټه له دوی نه د پاکولو ژمنه کړې ده. نیویارک ټایمز د طاهر حسین د خلی زیاتوي تر دې وژنو وروسته تقریبا 40,000 د یاد خرنه په وتلو مجبور شوي دي. د هغه په خبره په مستونګ سیمه کې وسلوال پیاوړي دي. د هیومن رایټس واچ په خبره د 2008 راهیسې په بلوچستان کې 300 شیاګان وژل شوي دي چې زیاتره پکې 1,000 دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرل جوزف ډنفرډ د اتوار په ورځ ویلي چې د هغه ځواکونه د ولسمشر حامد کرزی هغه غوښتنه منلو ته تیار دي چې افغان پوځ د په رهایشي سیمو کې د نړیوالو هوایي بریدونو غوښتنه بند کړي. ورځپاڼه لیکي د افغان ملي پوځ په اکیډمي کې حامد کرزی د افغان او نیټو ځواکونو لخوا په کونړ ولایت کې د تیرې هفتې د برید په مخالفت کې ویل چې داسې یو صدارتي فرمان به جاري کوي چې افغان پوځ یا امنیتي ځواکونه به په هیڅ صورت کې افغان رهایشي سیمو کې د بارنیو ځواکونو د هوایي برید د ملاتړ غوښتنه نشي کولی. په یاد برید کې لسولسي وګړي وژل شوي وو. ورځپاڼه لیکي د حامد کرزی لخوا دغه څرګندونې د هغه ائتلاف په وړاندې نوې مخالفت ښکاره کوي چې د امنیتي سرتیرو او پولیسو تربیت یې کړې او مالي مرسته یې ورسره کړې ده. ورځپاڼه د پوځي کارپوهانو د خلیلي کې کچرې د کرزی فرمان جاري شي نو کېدی شي افغان امنیتي سرتیري کمزوري کړي چې ډېر کم یې د ائتلاف د مرستې بغیر د کار کولو جوګه دي. امریکایي چارواکي وایي په روان سپرلي کې به افغان امنیتی ځواکونه په ټول هیواد کې امنیتی چارې په لاس واخلي چې دا به د دوی لپاره یو ډیر مهم ازمیښت وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوردونکو اوس رازو نړیوالو موضوعاتو ته. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له هندستان څخه غوښتنه کړې چې د بهرنی پانګونې لپاره د دروازې نورې هم پرانیزي او هغه قوانین د نرم کی چې د سوداګرۍ په مخ کې ستونزې جوړي. په دغه اړه د اجمل ان راپور ته غوښتو.
ډیوډ کیمرون د دوشنبه په ورځ ممبئی ته ورسید. د برتانیا د صدر اعظم په توګه هندستان ته د نوموړي دویم سفر دی. نوموړی هندستان ته څو ورځې وروسته لاغې سفر کوي چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د سوداګرۍ د پراختیا په موخه په ورته سفر هندستان ته تللی و. راپورونه وایي چې د ډیوډ کیمرون سره په دې سفر کې تر 30 د زیاتو کمپنیو استازي، 4 د کابینې وزیران او 9 د پارلمان غړي ملګري دي. دا لومړی ځل دی چې کیمرون په دومره شمیر د کمپنیو استازي له ځان سره په یو بهرني سفر بیایي. په ممبئی کې د خبرو پر مهال ډیوډ کیمرون وویل نوموړی په دې واقعیت وای ویاړي چې یو شمیر لوی هندوستاني کمپنۍ لکه ټاټا ګروپ د برتانیا په اقتصاد کې لویه برخه لري، خو نوموړی د متقابلو اسانتیاوو وخت نه وکړه. کیمرون وویل برتانیا پرانیستی اقتصاد دی او موږ دا ډول پانګونې هڅوو، خو نوموړی وویل په بدل کې موږ غواړو چې د هندوستان د اقتصاد په پرانیستلو خبرې وکړو څو زموږ د بیمې او بانکونو کمپنۍ وکړی شي چې نوره مستقیمه بهرنۍ پانګونه وکړي. نوموړي شکایت وکړ چې په هندوستان کې په دې برخه کې تر اوسه هم زاړه اصول او قوانین پر ځای دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هندستاني کارګرانو ته په خبرو کې ویل چې دې پیړۍ کې به هندستان یو لسرلارو هیوادونو څخه وي او موږ غواړو چې شراکت ورسره ولرو. هندستان له برتانیا څخه په 1940 میلادي کال کې خپلواکي ترلاسه کړه. کامرون په خپل سفر کې ویل چې دواړه هیوادونه ځانګړي اړیکې لري. دا هغه اصطلاح ده چې برتانیا له امریکا سره اړیکو ته کاروي. دا مهال د برتانیا اقتصاد د نړۍ شپږم لوی اقتصاد دی او هندستان د نړۍ لولسم لوی اقتصاد ګڼل کیږي. خو اټکل کیږي چې هندستان به په راتلونکو لسیزو کې له برتانیا څخه په اقتصادي وده کې مخکې شي. کامرون د دوشنبه په ورځ همدارنګ د هندستانیانو لپاره په یو ورځ کې د سوداګریزو ویزو د اسانتیا اعلان وکړ. وی ویل چې د هندي زده کوونکو لپاره هم پر ویزو هیڅ ډول محدودیت نشته.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په شام کې ورځ په تیرېدو سره حالات خرابېږي. د ولسمشر بشیر الاسد خلاف د یاغیانو مبارزه روانه ده او په جنگ کې تر او یو زرو زیات کسان وژل شوي دي، خو امریکا غلې ده. نه یاغیانو ته وسلی لیږي او نه هم پوځونه. د امریکا د خاموشۍ علت څه دی؟ فینانشل ټایمز په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. مهم ټکی د نجیب عامر نور.
فائنانشل ټایمز په راپور کې لیکي په راتلونکو څو نیو کې بعد امریکا پر ولسمشر باراک اوباما فشار زیات شي سو هغه د شام په اړه کوم اقدام وکړي. پر نوموړي اعتراض کوونکي وایي چې د ده د کمزوري دریز لامل د امریکا ناتوانه او بیاتفي انزور خلکو ته وړاندې کیږي. اعتراض کوونکي همدارنګ وایي چې اوباما په خپل دریز ولاړ دی او په شام کې لیدل کیږي چې په جنگ کې تر 10,000 زیات خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي. فائنانشل ټایمز وړاندې لیکي چې د وخت په تیرېدو سره به د شام کیسه نوره هم پیچلې شي او کوم دریځ چې د شام په اړه د امریکا ولسمشر خوښ کړي هغه هم د بدلون راوستلو په لورې اشاره نه کوي. نوموړي تیرونی په خپل یو مفصله وینا کې نیمه جمله د شام او یوه جمله د ایران په اړه استعمال کړه، خو نورې ټولې خبرې د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وستلو باندې متمرکز وي. ورځپاڼه لیکي امریکا که په شام کې د عملی ګامونو د پورته کولو نه ډاریږي نو علت یې دا دی چې د افغانستان جګړه د دوی په مخ کې ده. هلته د 1200 کلونو د جنگ نه پس هم د امریکا دفاع وزارت اندېښنه لري چې څنګه د افغانستان خپل ځواکونه او سامانونه وباسي. فائنانشل ټایمز لیکي تر دې چې کده عراق صورتحال ته هم نظر واچول شي، چرته چې جار دبليو بوش جنگ پیل کړو او د دې باوجود چې په هغه جنگ کې امریکا ګټیالی تصور کیږي، خو د عراق حالات لا هم ښه نه دي او حالات د کورنۍ جګړې په لور روان دي. نو دغه هر څه ته په کتو سره امریکا په شام کې د څه ډول اقدام کولو نه ډاریږي. پر اوباما نیوکه کوونکي وایي چې هغه د شام یاغیانو ته وسلې ولېږي او دا هیواد دی د نه الوت سیمه اعلان کړي او کیدای شي د پوځ د لیږلو انتخاب هم په پام کې ونیسي، خو یوازې د وسلو په لیږلو کې هم امریکا ته د افغانستان جنگ وریادېږي. دوی ته د شوروي ځواکونو پر ضد د جنګېدو لپاره مجاهدینو ته د سترنګر میزایلو د ورکولو کیسه یادېږي. همدا ده چې اوباما د شام یاغیانو ته د وسلو په لیږدولو کې زرنازه دی، ځکه چې د شام د یاغیانو ریښې هم د القاعده سره تړلې دي. فائنانشل ټایمز وړاندې لیکي څو کاله مخکې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جنګېدو لپاره نوي ځواکونه لیږل، نو هغه مهال د ولسمشرۍ د دویمې دورې لپاره د هغه بریالیتوب معلوم نه و. خو نن چې هغه شام ته د وسلو او پوځونو د لیږلو په اړه د احتیاط نه کار اخلي، علت یې دا دی چې هغه اوس د دویم ځل لپاره ولسمشر ټاکل شوی دی. درېیمه خبر دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری او د دغه هیواد د دفاعي چارو ممکنه راتلونکی وزیر چک هیګل د شخړو د هواري لپاره د وسلو د استعمال پلویان نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د روزنې یو پروګرام تابع شوی دا چې پکې به دوی ته هنرونه ښودل کیږي. دغه پروګرام کې به کوم خلک ګډون کولی شي او د دې اهمیت څه دی؟ په دغه اړه د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل راپور اورو.
د وزیرستان انسټیټیوټ آف ټیکنیکل ایجوکیشن لخوا د فاټا سیکرټریټ او فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ په مرسته د روزنې یو پروګرام دپاره د قبایلي ځوانانو نه درخواستونه غوښتي شوي دي. د دې پروګرام تر لاندې به کولی شي قبایلي ځوانانو ته مختلف قسمه هنرونه وښودلی شي. د پروګرام په هکله مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ یا د قبایلي سیمو د پرمختګ ادارې یو چارواکي طاهر احمد وینا و چې دا پروګرام به د مارچ میاشت نه شروع کیږي او تر شپږو میاشتو به جاري وي. په خبره د دغه پروګرام د پاره باید درخواستونه د مارچ د لومبې میاشتې پورې جمع کول شي. د کورسونو د تفصیل په حق لا طاهر احمد زیاته کړه،
لیکي اټو میکانیک ته اټو الکتریشن د بلډینګ الکتریشن سولر سیستم د پکې فوټبال سټیچینګ د پکې ټریلر ان د پکې ډرایوینګ د پکې د تقریبا دنیم زر روپے ورکو اوغا فاٹا ڈی اے ورکے فاٹا ڈول میں اتارا تو شرائط پکے دا دی کے دا دی سر فاٹا ڈی میسائل کوالیفیکیشن چکن ریکوائرمنٹ ہے کبو ورکے
مشال ریڈیو سرا خبرو کے دا مومندو ایجنسی سرا تعلق لرون کی تاریخ ہوئے چدا قسما پروگرامونا ڈیر ضروری دی او باید چی حکومت دیتا نورا توجہ ورکڑی دا داسی تربیتی پروگرامونو دا اہمیت پا حق لا تاریخ زیادوی
زمان سمال کے خاص طور پر پاٹا کی جی کالیم کا مہم دے او غربت تے اندر جی نرے اڑے رے زیادے پائی جی زیادہ تقبل سنڈر میں سڑے پلا وغلے جی لگو پیسو سارا گا جی بار ملکم دے لیر خچان سی جی
دا قسمہ تربیتی پروگرامونا دا قبائلو دا پارا سمرا ضروری وی او دے سرا دا قبائلو پجون کے سب بدلون رات لیشی پا دیالا مشال ریڈیو سر خبرو کی دا سیمیزو چارو کارپو او دا میرانشاہ کالج لیکچرار محب وزیر سداسی ہوئے
جوانان کے کم دی آغا یا خو بخی تعلیم یافتہ ندی اور بیا کم تعلیم یافتہ ہم دی نو آغا ہنرمند تعلیم یافتہ ندی نو زما خیال دے جوانان ہنرمند شی آغے با روزگار شی اور ورسرا دا ہم دا کبھی در ہنرمند جوانان تا چرتا دے قرضو ور کولو یو بہتر سکیم شروع شی درنگ دی دا آسانو کی سنو سا کرزی مرزی ہم ملاو شی نو زما خیال دے چے دے ڈگری تعلیم ناوہ دا دے ووکیشنل تعلیم ہنر
دا ذکر وړ ده چې د یاد شوو ادارو لخوا وړاندې هم دا قسمه کورسونه او تربیتی پروګرامونه تابع کړی شوی دي چې پکې د قبایلی او نیم قبایلی یا اف آر سره تعلق لرونکو ځوانانو ته روزنه ورکړی شوې ده او دا ځل هم په ټولو قبایلی سیمو کې د درخواستونو جمع کولو لپاره دفترونه جوړ کړی شوی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دن کو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ری دا وخت شوی دی د سندرې نو راځي چې د هارون بادشاہ په واده سندرې ته وخت
تر زما هو گیا را هو گیا را اوس په خبر تا اوس کنا تر زما هو گیا را اوس په خبر تا اوس کنا درز مخو گیا را درد یم پر ہے رس کنا درز مخو گیا را ہو گیا را درد یم پر خبر تاز کنا درز مخو گیا را درد یم پر ہے رس کنا درز مخو گیا را ہو گیا را درد یم پر میرا لانا شو پڑل آئی سنگ رس کنا تر زما ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تاز کنا تر زما ہو گیا را درد یم
اس پہ خبر تزکنا در زما ہو گیا را. ہارون بادشاہ پاوا سندرا تا سوری دا اس
یو راپور ترازو یو ډېر تفصیلی راپور په کوټه کې د شیار ولې سره تر لرونکو خلکو باندې بمی چودنه د اتیاو نه زیات کسان وجل شوې دي. د هیواد په نورو صوبو کې په زیارتونو باندې بریدونه او په قبایلي سیمو پښتونخوا کې د پښتنو د روحان فکرانو وجنه دا ټوله لړۍ د دې په شا باندې عوامل سدي او په دغه لاره وسلوال ستر لسه کول غواړي. په دې موضوع د پامیر ساحل دغه تفصیلی راپور ته وګورو.
په کوټه کې د خالی او جنوري په میاشت کې په چاودنو کې د شیعه مسلک هزارګانو تر وژنې مخکې هم د هدفي وژنو په پیښو کې هزارګان په نخښه کېدل. آیا دا رښتیا هم نسل وژنه ده؟ په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر اعجاز خان مشال راډیو ته وویل چې په نړیواله توګه چې په څه ډول نسل وژنه تعریفېږي د هغې تر مخې خو د هزارګانو وژنې ته هم توکم وژنه ویل کېدای شي.
د خلکو ټارګټ کې په نخه کې کوم فلانی رنگ سره تعلق لري یا فلانی نسل دی یا د فلانه علاقه دی یا د فلانی مذهب دی اکیدی دی دا کوټه کې چې کوم بشرا وانه دا چې دوی ټارګټ کوي لګیا دي شیګان په دې وجه نه چې فلانی شیا سره ما ډیسګریمنت دی فلانی شیا فلانی سیاست کوي یا فلانی شیا ایماندار دی یا بې ایمان دی یا ښه دی یا بد دی دا نه بلکې چې څه شی یې نه تاوي دی یو جنه چې دا خوای کو دی خوای نو زکه دې تا
په لاهور کې د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو د څانګې استاد او د سیاسي حقوقو فعال ډاکټر تیمور رحمان هم له پوهان ډاکټر اعجاز خټک سره هم نظر دی او وایي چې دا رښتیا هم د شیعهګانو نسل وژن روانه ده. ډاکټر تیمور رحمان وایي اصلا دا یوازې د شیعهګانو مسأله نه ده بلکې په پاکستان کې کورنۍ جګړه روانه ده.
تھوڑا سا اختلاف اس بات پہ بھی ہے کہ یہ کوئی محض شیعوں کے خلاف تو نہیں ہو رہا پاکستان
زہ لدی سرلج مخالف ہیں پر پاکستان کی دا یوازی دا شیعگانو پر ضد نہ دے په لاهور کې احمدیان پنشسول همدارس د صوفیانو پر مزارونو حمله وسوي لکه پر داتا دربار عبد الله شاه غازی او بیا د رحمان بابا پر مزار حمله وسوي او بیا په خیبر پښتونخوا کې دننه د عوامي نېشنل ګوند ازادي پالا او ترکی خوشی کسان پنشکیږي. نو زما په نظر دا یوازې د شیګان وژنه نه ده بلکې زما په فکر د پاکستان دننه یو لوی کورنۍ جګړه روانه ده.
ډاکټر تیمور رحمان وای په پاکستان کې د افغانستان او پخوانی شوروي اتحاد د جګړې پر وخت او تر هغه وروسته بیا په دې تیرو لسو کالونو کې تر ټولو زیات پښتانه ځپل شوی دي او اصلا د پښتنو نسل وژنه هم روانه ده. په کوټه کې قانون پوه د بشري او سیاسي حقوقو فعال چې پر ټویټر د مبارز په نوم لیکنې خبروي او زیاتره وخت پاکستان پر امنیتي ادارو انتقاد کوي هم له ډاکټر تیمور رحمان سره هم نظر دی او وای رښتیا هم د پښتنو نسل وژنه روانه ده.
اوس لکه لیکوالان سیډونکي او خلک دا وایي چې اصل مرکزونو په پنجاب کې دي اوس مرکزونه راوړي دي په فاټا کې دننه دي لکه تاسو په یاد ده په درادم خیل کې په جمعات کې چاودنه وشوه چې وای ځان مرګي دی چې تر سلو نه سیوا کسان پکې شهیدان وو. داسې په مینا بازار د پېښور چاودنه چې په دې کې یو نیم سل پورې چې زنانه پکې بچان پکې ماشومان پکې چې دا پکې شهیدان وو نو دا د پښتانم ټول وژنه روانه ده.
مبارز زیاتوي هزارګان د کوټې د خاورې وګړي دی او د دوی د نسل وژنې کمپین باید ودرول شي.
بلته د پښتنو لخوا لخپل هزاره ورور سره ودریدل او په دوی خفګان او دغه پیغام چې هزارګان چې افغانان دي د افغانانو تر خاورې ورسي او هیڅ د اجازه نه لري چې دغه افغانان د ټوپک په زور باندې دا افغانانو لیوټاټو بوبسي.
په کوټه کې د هزارګانو په وژنو کې د زیاتوالي لامل څه دی؟ د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر اعجاز خان خټک وایي دا ښکاري چې د وسلوالو ډلو په ذریعه هزارګان ووژل شي نو د بلوچستانو د زیاتو سیاسي حقوقو او خپلواکۍ غوښتلو تحریک به د پاکستان او نړۍ لسترګو پناه شي.
د بګي بلوچ قوم لري د خپل حق لپاره عدالت یا ټیکسو یا بګي خواته هغه روچ چويدي او علاقائی او قومی بنیادوں باندې خپل نسی بنیاد باندې هغه فکر سره دنیا تا او پاکستان تا او پاکستانی ریاست سره خپل تعلقات ته ګوري او اړي ډیفاین کول واری هغه بیا فیصله کول واری هغه شی سره خلک واری چې د مذهبي کسی په کې شروع شي نو هغه جګړه مو په منځ کې روس کې شي چې دنیا ته هغه مسله
دباو شي او دا مخامخ شي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د پاکستان د سېنات پخوانی غړی ثناء الله بلوچ وای لدې سره موافق دي چې رښتیا هم اسلام آباد د بلوچستانو له غورزنګ ویریږي یا ډاریږي او په بلوچستان کې د پنجابي او بدکارانو هزارګانو په وژنه دا مسأله ځپل غواړي.
بلوچستان خپل په خپل ځکه باندې خپل اختیار چې خبره کوي سیاسي واک اختیار خبره کوي اغه سره اسلام آباد ډیر زیات بیرېږي. بلوچستان یو ډیر ډیلیکیټ سوشل پولیټیکل او کلچرل فیبریک دی، ایتنیک فیبریک دی. اغه کې پښتانه، بلوچ، هزارګان، ایون سیټلرز هم سره سل یو یونم سل کالنه دلته ژوند کوي. نن چیف جسټس چې پاکستان سپریم کورټ غدي اغه د ضلع بولان ډیسټریکټ بولان غي پنجابي دی سیټلر دی. دا بیا ګورنمنت بالخصوص دا کوشش وکي چې یو پولیټیکل ډیمانډ دی، پولیټیکل سلوګن دی، پولیټیکل یو ائډنټیټی سټرګل دی د دې بلوچستان غا هغه ته ډایورټ کړي. بیا سرکار شروع کړي خپل ټارګټ کلینګ شروع کړي د سټلران غا، بیا سرکار شروع کړي کرمینلایزیشن.
نو د هزارګانو د وژنو مخنیوي د چا ذمہواری ده؟ د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار علي مقصد خالد ورځ پیښو ناکامۍ پړه پر امنیتی او استخباراتي ادارو واچوله. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د فبروري په 14مه پر ټولنیز یو پاڼه ټوئیټر لیکلی ول وزیر اعظم په بلوچستان کې د گورنر واکمنی عملی کړه او ټول واکې گورنر ته ورکړ. هغه اف سی او پولیس ته گورنر تر واک لاندې راوستل. خلک خبر دي چې په کوټه او کراچۍ کې سازش روان دی، خو رحمان ملک دانه د واضح کړي چې دا سازش څوک کوي. د لاهور پونتون استاد ډاکټر تیمور رحمان وای دا ناکامي د هغو ډیر شو کالونو د تګلارې ده چې د پاکستان دولت خپل کړي ده.
جب اتنی بڑی یہ قوت آپ نے تیار کر دی اپنے ملک کے اندر تو پھر انڈیویجول اٹیکس تو کئی
چیتا سی پخپل ہیواد کی دومره لوی انفرادی قوت جوړ کړي دي، نو بیا خو به ډیر داسې حمله کیږي. نو دا د انفرادی حمله مخنیوي مسله پر دا خو یو انتظامی ناکامی کیدای سي. زموږ تر ټولو لوی ناکامی دا ده چې موږ تر اوسه دا هیڅ نه د محسوس کړي چې له ډیر سو کالونو راهیسې موږ دا قوتونه پیدا کوو او تیارو یو، او زه چې د زموږ ټکی استعمالوم نو زه ریاست یادوم دولت یې تیاروي.
پر دې موضوع مو چې د پاکستان د اطلاعاتو له وزیر قمرو زمان کایره سره اړیکه ونیو، نو هغه وخت راکړ. په ټاکل شوی وخت مو چې ورسره رابطه وکړه، نو هغه نه خو پیغام جواب راکړه او نه هم زموږ ټلیفون ته جواب وای. خو په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت او پوز لخوا په بیا بیا هغه تورونه رد شوې دي چې گوا کې د دوی وسلواله ډلې په کوټه کې هزارګان وژني، او یا هم د استخباراتي او امنیتي ادارو لخوا د بلوچستان په مسأله کې دوی ښکیل دي. بلکې اسلام آباد په بلوچستان کې د بلوچستانو وسلواله مبارزې ته د بغاوت په سترګه ګوري. البته د پاکستان دولتي خبري ایجنس ای پی پی د شیعه مسلک هزارګانو د وژنو د غندنو ترڅنګ د ولسمشر آصف علي زرداری له خولې دا بیان خپور کړی دی چې باید د بلوچستان حکومت او امنیتي ادارې ټول ګامونه واخلي چې د چاودنو او د هزارګانو د هدفي وژنو مخه ونیول شي.
مشال لدوږي اوردونکو اوس وخت شوه دی تاسو د پاره وړاندې کو یو بل سندره د حمزه شنواری کلام د ماجبین پاواس کې نورځي چې دغه کلام